که در برنامه حضور پیدا کردین. آقای تیموری، از شما هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت شما قرار میگیریم. علامو مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم او ری چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستنګزي برابر کړي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. دفاع وزارت ادعا کړې چې د هلمند نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان عبدالرحمن او د هغه وسلوال ملګري وژلي دي، او د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټویټر باندې دغه خبره لیکلې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره، تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له عملت څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په مرسته شویو موادو کې خیمې، نغدي پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند د مرکز لښکرګاه په ځینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10 د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربیره لږ تر لږه 10,000 ملکیان هم د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. له هلمند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د نادالي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان عبدالرحمن لوو نورو طالبانو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سرې قطعې دا قمندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادلي کې د طالبانو د سرې قطعې د 50 کسیزې ډلې قمندان و. د طالبانو سره قطعه د دې ډلې له سرسختو جنګیالیو جوړه ډله ده چې اکثر بریدونه رهبري او عملي کوي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین مخه نیولې ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبان ویلی چې کور په کور واکسین دې نه کیږي، بلکې یوازې د کلینیکونو کې واکسین وشي. 40,000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثر یې د یمګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو وسیدون کړي.
بعضی از مناطق وردوش باقی مانده است.
د همدغه خبر تر خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا یو سلاکار جاوید فیصل په ټویټر باندې په طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دې په بدخشان کې په هغو سیمو کې د ماشومانو د واکسین زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړی او ویلي دي چې د طالبانو هیڅ کله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخنیوی نه دی کړی. پولیو یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا د ستن مهمې عصبي رشتې یا نخا زیانمنوي او بدن فلجوي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه محدود هیوادونه دي چې پکې لا هم پولیو نه ده محو شوی. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په گزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پیښه بیګا د کیوبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې ده. پولیسو ویلي بریدګر یې نن سهار نیولی دی. د کیوبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، ځکه لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. کیوبک څه باندې 15,000 اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. د ترکیه په لویدیس کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شوی کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کندوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن یو اویا کلن سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عام روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي اویا کلن احمد چیتم چې شاوخوا دوه ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم پاتو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 ښودل شوی و د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولي. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. او په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټولبندیا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام کوي. د ټولبندۍ له اعلان وروسته به چاته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې 46,000 تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 20,000 نوې مثبتې پیښې ثبتیږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ چې هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. داود افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونو تفصیل ولولې.
له ازادي رادیو نه خبرونه مو واوریدل. که غواړئ دا نور مسایل پر ویب سایټ زموږ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه
هغه خراب.
افغانستان د افغانستان دفاع وزارت وایي
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتن.
د ازادي رادیو یو راپور د روزګان د بی کورنۍ ژوند ته بدلون ورکړ.
هر څونه خوشاله یو ازادي رادیو ته مش خوشاله یو که زموږ وعده یې راوکی.
په بهرنی موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه اوري او د روانې خبرونې دوهمه نیمایي کې دوه نیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان اوریدل شي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یو اعلامیه کې د افغان دولت غوښتنه کړې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې د غشان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نظامي مرکزونو د تخریب او د خپلو تجهیزاتو د لیږد زید دا ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. امید ظاهر مر په دې اړه راپور لري.
داسې مهال چې افغانستان څخه د امریکایي عسکر وتل پیل شوی، د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالات غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د اکشن وی پوره سپاره شو پکې راغلی، د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامي تړون کوونکي په توګه له امریکا متحده ایالات غواړي څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتي تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپاتې ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای واوسي. د اعلامیه کې دغه شان افغان حکومت غوښتنه شوې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کرسمس پورې باید یو ډیر کم شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامي تجهیزاتو لیږد او تر خوای د مهمو نظامي مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپل اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دویم مرسیال محمد اکبر ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیکت پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تجهیزات چې جوړي هغه باید تاسو وسپارئ، ځکه خراب نه کوي. هغه تجهیزات موټر، زرهي، څنګه نور مهمات د لزان سره انتقال نه کوي، باید یو متحد په شکل سره تاسو موږ سره کوم نه کوي. تاسو نه لري دغه مطابق باید تاسو د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته اختیار کې ورته.
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او ستراتیژیک تړونونه یلوستي، افغان لوري ته د وسایل او تاسیساتو سپارل د شوی یو تړونونو یو اصل بولي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي مبصر خالد پختون:
سلفي سره د حق لري لکه ټول نظامی تجهیزات چې ملي اردو امنیتي ارګانو تور کړي دي، دغه نو تاسیسات هم جز د غو دغو کېږي، او په تمام معنا سره درغو چې د امریکې د ملي منافعو سره ټکر ونه کړي، دا باید زموږ امنیتي ارګانو تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبرې وکړي او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. تر راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتی، خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي اوس مهال د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان نن ازادي رادیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، د جګړې او په دې حالت کې د جګړې خه مدیریت کولای شي او لزګونه طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اخوا طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. بلخوا د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون بیا له دواړو لوریو د دې جګړې درول او غوښتي دي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 ساعتونو کې 22 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خغلی امان وای:
در 24 ساعت گذشته
په 1300 ساعتونو کې وو بشولیتونو کې تاریخواله تر سره سوی افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په جواب کې 15 اتیا ترهګر وژلي او 30 نور ټپيان کړی دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په خټوګه کولای شي خپل خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نور پر بنسټ جګړې پکې تودی او تاوتریخوالی ډیر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړی خبرو پایل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی، خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي راډیو ته ویلي مخکې لدې چې طالبان حمله پایل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړای دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبرې ردوي او وایي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنگیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې لښکېلو خواو غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویلي د تیرې اونۍ 15 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتی ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسکونو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی ده.
در 5 روز هفته گذشته انجام
د تیرونی په 15 ورځو کې 109 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی، چې په دې ډله کې شپږ 500 سوزل شوی او 3 اتیا نور ټپيان دي. زموږ اندېښنه د تاریخوالي دوام دی. جګړه باید محکومه شي.
د افغانستان په لوړ شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په موخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
په روسیو کې د کندوز د مرکز د اړوندو سیمو سربیره په خانآباد، امام صاحب، علی آباد او د شترچي ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. په اړه له کندوز د اجمل آریان راپور اورو.
له یوې اونۍ راهیسې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نوآباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري، چې له امله د کندوز څخه لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خان آباد سربیره د کندز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي چې له کبله یې نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندز عام اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخېدونکو جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. د نوابات یو اوسیدونکي نور محمد چې کورې د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي عبدالله خان راته وویل چې که مرکزی حکومت د کندز وسنی وضعیت عاجله پاملرنه ونه کړي حالات به له کنټرول ووځي.
د جګړو د درزو ږغ په ښار کې اورېدل کېږي، خپل روزګار ته په ښه توګه پر مخ نسو وړلای. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو، ځکه هره شپه جنگ وي، هره ورځ جنگ دی.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه راتنګیږي. د ولایتي شورا رئیس یوسف ایوبی په دې اړه وویل
به اثر شدت جنگ در ولسوالی خان آباد، اطراف کندز،
د کندز ښار اړوند سیمو په خان آباد، امام صاحب، علی آباد او دشتیارچی ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورونه ویجاړ سوي دي. د کندز وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندز دیوالی وین اسمت الله مرادی د خلکو اندېښنې منی او زیاتوي چې دې ولایت د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تازه دمې کومنډو ځواکونه رارسېدلي دي.
کندز کې چرکي او ډلهیز بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو شمېر سیمو کې ترسره شوي او لا هم دوام لري، خو د خوشبختۍ خبر دا دی چې مخالفین ونه توانېدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شنډ شو. د کندز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې د ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندز خلکو ته د ډاډمن چاپیریال زمینه برابر شي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري او په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې توانېدلي چې ښار ته ننوځي او د لنډې مودې لپاره د کندز ښار ځینې مهمې برخې ونیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې په د کندوز مرکز اړوند سیمو باندې د دولتي پوسټو باندې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې شوې دي. له جګړو ورخوا په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په تیر یوه میاشت کې په کورونا وایرس داخته کسانو سلنه شپږ نه تر ولسو رسېده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېر شل نه تر شپږیش سلنه پورته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمېر شپږ اویا ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې یو څلوېښت زره او یو سل پنځه تنه په کورونا وایرس اخته شوی دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو د شمیر د ثبت په برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېده او تر خوایې د لویو راټولېدنو له کبله په دې ویروس د اخته کسانو د ثبت په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله رسیخ نهویش کلن دی او پنځه ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا ویروس له کبله ناارامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې وایروس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول موږ له کوره د باندې ولاړو. یو ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذایقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ورځ تر بلې په کورونا د اخته کسانو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل
په تیره څلوېښت او یو څلوېښتمه اونۍ کې زموږ فیصدي تر اوولسو پورې وه، ولې بدمختانه تر دوه څلوېښتمې فیصدي اونۍ پورې زموږ فیصدي شپږ ویشت ولاړه شوله، شپږ ویشته لوړه شوه. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوال باید د روغتیا وزارت لازمې لارښوونې جدي عملي کړي.
د ښاغلي طریقي له قوله سړه هوا، لوی راټولېدنې او د هوا ککړتیا هغه عوامل دي چې له کبله یې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څلیر ویسو ساعتونو کې د 301 مشکوکو پیښو څخه شپږ اویا مثبت دي. د دې تازه شمیرو په ثبت سره په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر 145501 ته ورسېد، چې له دې شمیر یې 43326 تنه رغېدلي او 1516 تنه مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي تیرو اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمیر کې 24.8% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرزبندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یوې نړیوالې موضوع پر لور، یو اویا کلن سړی د ترکیې په زلزله زیلی ازمیر ښار کې نن له یوه نړېدلې ودانۍ ژوندی وستل شوی. د دې سړي ژغورنې د ترکیې په وروستۍ زلزله کې دغه کسانو ژغورنې ته هیلې زیاتې کړې چې لا هم تر نړېدلو ودانۍ لاندې بند پاتې دي. وروستي راپورونه ښیي چې په دې زلزله کې د مړو شمیر تر 150 اوښتی دی. اجمل ان له نور تفصیل سره.
د شخورن ایتل لا هم د ترکیه په ازمیر ښار کې چې زلزلې زیات سپلې له نړیدلو ودانیو څخه د کسانو په رایستلو بوختي. په ایجا سمندرګي کې د ریختر په کچه 6.9 د زلزلې د جمعې په ورځ ترکیه او د یونان د ساموس ټاپوګانو ولړزول. زلزلې کې تر دې مهاله د مړو شمیر لږ تر لږه 150 کسانو ته رسیدلې چې په کې نه 40 تنه یوازې په ازمیر کې مړه شوي. د شخورن او لټون د عملیاتو په لړ کې نن یو اویا کلن سړی د یوې نړیدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوندی ایستل شوی. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین کوچا ویلي دې سړی هیڅ کله هیله مندي له لاسه نه ورکړي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د دولتي او ځایي بنسټونو لخوا تر 15,000 زیات کسان د ژغورنې د عملیاتو لپاره تنظیم شوي. په دې زلزله کې چې یو شمیر ودانۍ ونړولې او په سمندرګي کې وړه سونامي هم رامنځته کړه، د ترکیې د بیړنیو چارو د ادارې په وینا یوازې ترکیه کې 900 کسان ټپیان شوي دي. د یونان چارواکو ویلي چې په ساموس ټاپو کې هم د زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د زلزلې ټکانونه د استانبول په شمول د ترکیې په لویدیځ او همدارنګه د یونان په پلازمینه اتن کې هم احساس شوي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتی ویلي شپږ وشاغه ودانۍ به په بشپړه توګه له منځه یوړل شي چې زلزلې ډېرې زیانمنې کړي. نوموړي د زلزلو په اړه هغه عام اصطلاح تکرار کړه چې زلزلې خلک نه وژني بلکې ودانۍ دي چې نړېدلې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په ترکیه کې زړې ودانۍ او یا هغه نوې ودانۍ چې په کم لګښت یا غیر قانوني توګه جوړې شوي ډېر کله په زلزلو او نورو آفتونو کې د پراخو زیانونو سبب کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او کله ترکیه بیرته افغانستان ته راوګرځو، د ازادي رادیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د عمر خوړلې مور ژوند وربدل کړو. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی ځنډیدلې واده و چې 12 کاله مخکې کوژده شوې و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله نشول کولای خپل ناوې واده کړي. د سلما او د ژوند د زوی په ژوند باندې سمو دوړان دي. د ازادي رادیو خبريال راپور چمتو کړي او لغه ورسته دغه کورنۍ سره خلکو مرستې کړي. اوس په روزګان کې زموږ خبريال شریف الله شرافت دغه کورنۍ حال پختلو ته ورغلي دي او خبري ورسره کړي دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
چمشم سر ولګوم چې راوی شستم زړه مې ته یې ځکه زړه مې پټ پس په سر ځ خدمت کوم. از علم دی چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپې غواړي.
دا جړه د شپې ته کلنې سلما ده. شاوخه و میشت وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپل بیوزلې ویرجن کی سا کوله. هغه محل د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندیدلې وادو چې دولس کاله مخکې کوژده سوی و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله نسو کولای چې خپله ناوې واده کړي. سلویش کلن سید ولی چې د سلما یوازنۍ زوی دی د بیل او کلنګ مزدوري کول، خو پر دې مزدوري د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړې وه. خو تر پایې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپلې بېوزلۍ او بېوسۍ کیسه کړې وه خپور سو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول، او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه، او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو که زموږ واده یې راوکړي. ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه، لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویه کړي. زما چې چېته واده ورکړی دی په دغه ننو کښې شی نه دی احتیاج کړی. د هغه ارمان مې پر زړه درلودی چې ما له هیله یې زما د چچه پرده را خوندې کړې چې زما په کور کې دومه ښځه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره یې لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتې افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا پته د راډیو یا ازادي نه چې د خبر مو چې واورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله فقط د څه به در کار کړی وو، د واده دپاره پیسې نه درلود، دا بېچاره تکلیف ادا کړی وو. او زه د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسې غوندې ځوانان مثلا همکاري لري کار کوي، خدای تا ته اجر ورکړي.
خپل سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته یې اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کور یې آباد سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان میرمنې غواړي چې زامنې یې ډاکټران شي، او ښایي اکثره میندې دا وغواړي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي، او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لونو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د ادی په نوم د یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو لخوا نه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالان یې نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی، د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه، نارینه ډاکټر ته نتله نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده، او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټر نه وه. هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نتله او هغه میکروب وینې ته ګډ شو، بالاخره شل یویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه. وروسته د هغه نه چې ما وویلې چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي، او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي، او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه خی بیل بیل وی په دغه هیواد کې ناسم روغتیایی خدمتونه ټولنیز ستونزې بیوزلی او یا هم په زړه کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالون کی او طبيب شتون د کابل خر په یو بل څنډه کې بیا د ادیب نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی د دې روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزه هم ورته کې سلري د دغه روغتون مسول ډاکټر زیاد درمل د خاغلی ستانکزي پاړه وای
یتیم پات شوی د خپل د کس د نوم انتخاب کړی خپل مور په ډیر وړ کینوالی کې لیدل ناروغي لا مال افات د ویل ښه شفاخانه و یا روغتون وای نو امادي بنم راکید
خاغلی درمل روغتون ته د دینو په انتخاب کې یو بل فلسفه هم ویني هغه دا چې معشوم یو کلوی د درد پر مهال اول غک په ادی وی په افغانستان کې روغتیایی خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وار وار دا وایي دی چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي خو لا هم ډیری افغانان د درو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس پرېدو دا چاره هم سخته کړي تازه دوه اونۍ مخکې په ننګرهار ولایت کې په یوه ورځ د پاکستان د ویزې د اخیستلو په پروسه کې 12 خزې تر خولاندې او مړې شوې چې ښایي دا هم ناروغان وي او ډاکټر امیر او